داسې مسایلو لکه ټولنیز مسایل یا کېدای شي سیاسي مسایل په هغو غږېږئ، څه ډول چلند بېرته له تاسو سره شوی دی، څه ډول اختلاف درسره شوی، آیا هغه مثال اصول چې باید پام ورته وشي، هغه نزاکتونه چې باید په بحث کې پام ورته وشي، پام ورته شوی که نه؟
سلامونه. لومړی تاسو ته هیواد صاحب او د ازادي راډیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه. مخالفت دار چې هغه یو یو حق جوړېږي چې هغه د خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي رد کی، خود دغه در رد شکل بیا متفاوته وي. دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي، بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي تر څو دغه خبر رد کړي. او ځینې بیا متاسفانه دغسې ډېر ځوانان خپله ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کړي، هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي، هغه زړه ماتون کې الفاظ کاروي، هغه شخصیت کشی کوي. دې کې شک نسته دغه موارد سره هم په مجازي نړۍ کې مخشوه یم، هم په حقیقي نړۍ کې مخشوه یم. خو زه هیله من یم چې ان شاءالله دغه حالت به تغیر کړي، ځکه چې زموږ ځوانان کرا کرا د دغو میډیا له لارې او د رسنیو له لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتېږي او هغو کې د تحمل او زغم ماده پکې زیاتېږي.
ډېره مننه استنیزی صاحب. ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره په خپرونه کې دی. ژوندون صاحب لیکوال دی. ژوندون صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو، مخکې استنیزی صاحب یادونه وکړه چې دی په ځینو مواردو کې له داسې مسایلو سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د ده په مخالفت کې خپل دلیل ووایي، ناسمه خبره یې کړې. علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې ځوانان د دې پر ځای چې راشي دلیل ووایي، سمه خبره وکړي، په ښو ادبیاتو یې وکړي، ناسمه ژبه کاروي په بحث کې؟
هیواد صاحب، تاسو ته د راډیو اورېدونکو او همکارانو ته او ثانوي صاحب ته سلامونه وایم.
لپاره
شاید څو مواردو ته اشاره وشي. یو خو دا ده چې ټولنیزو رسنیو کې، نه یوازې په ټولنیزو رسنیو کې بلکې په ټوله کې، افغانان او په تېر هغه څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي د بحثونو، اول خو دوی د بحثونو په فلسفه باندې یا دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي، ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره. بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې آگاهی نه لري، هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده. یعنی دوی د بحثونو ترسره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو په کومو روشونو ترسره شي له دې نه ناخبره دي. حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو ته کینی، غوږ ونیسي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي او د علم له مخې او د معرفت له مخې له هغو بحثونو سره وړاندې لاړ.
ډېره مننه ستانیزی صاحب. یو مسله دا هم وي، کله چې یو ځای بحث کېږي، هغه که مثال په کور کلي کې بحث وي، که په موټر کې وي، که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي، ډېر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یوه ورزشي لوبه چې وي او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری سملوي، دا سوچ نه وی ډیر کله چې زه به خپل دلیل وایم، بل کس په خپل دلیل وایي، بیا به فکر پیو کو چې کومه خبره واقعیت ته حقیقت څه ده، بیا به فیصله په دې سره وکړو.
جناب هیواد صاحب، متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت همدغه ده چې خپله خبره سل فیصده برحق ورته ښکاري. او متاسفانه داسې ویل کېږي وایي د جاهل یوه لویه علامه همدا ده چې هغه ته خپله خبره نه ماتېدونکي او سل فیصده برحق ښکاري. دا ګڼ شمېر عوامل لري. اول عامل یې دا ده چې کله چې یو چا عمر کم وي، البته په ماشومانو کې، دغو دغه غیر شعوري توګه د خپلې ټولنې قوانین دا ذهن نشینه کېږي، په دې معنی هغه عقیده ګرځي. نو که په ماشوم ته په ماشومتوب کې چېرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق ورته ویلي وي، هغه چې کله لوړ چې دغه عقیده هغه حقیقت او حق وي، او که ماشوم ته مو افسانې غږولي وي او غیر حقیقي دروغ هم ورته ویلي وي، هغه چې کله غټ شي هغه عقیده چې ده هماغه دروغ او هماغه غیر منطقي خبرې د عقیدې برخه ګرځي. تا وویلي چې کله بحث کې موږ لکه د بزکشي لوبه غوندې لکه مسابقه کې دا ګوره د معلوماتو د نشتون له امله ده. بس اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته د رسېدلو په بنسټ باندې وسي. موږ متاسفانه ولو یا المیا یا غمیزه هم داده موږ بحث د دې لپاره نه کوو چې موږ معلومات لاسته راوړو، موږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوری راسم له خپل ځان برحق او خپل خبره برحق ثابت کړو.
ژوندون صاحب، یو موضوع چې ستانیز صاحب یادونه وکړه هغه داده چې په کور کلی کې معمولا چې یو ځوان مثال رازلمی کېږي یا لغه ماشومتوبه، کله چې د یو کار کوي د ده کار په ډیرو ناسمو الفاظو نقدیږي، هغه که د مور و پلار لخوا وي هغه مخالفت په داسې الفاظو کېږي چې توهین پکې وي، ماشوم مثال رټي، نو دی چې کله را لوی شي هم په هغو مسایلو کې چې د ده له فکر سره د ده له خوښې سره جوړ نه وي دغسې یو چلند یا عکس العمل خپلوي. فکر کوي یعنی شروع یې له همدغه ځای کېږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو له هغو کارونو سره چې د نورو په مزاج برابر نه دي ناسم چلند کېږي یا ناسم مخالفت کېږي، او بالاخره دوی همدغه روزنه اخلي، وروسته بیا دوی هم په بحثونو کې یا په هغو ځایونو کې چې د دوی د فکر خلاف خبره کېږي دغه ډول یو ناسم چلند وکړي.
د واقعیت خبره ده، کله چې یو ماشوم څه ډول محیط کې را لویږي او هغه برخوردونو څخه چې دی د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلي له خلکو څخه ویني او له ده سره ترسره کېږي، دا ټول د ده په آینده ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا کله چې یو ماشوم را لویږي او دی تر شل کلنۍ پورې تر اتلس کلنۍ پورې یا تر پنځلس کلنۍ پورې له داسې څه سره نه وي مخ وړکونی کې دلته د پلار د دی یا مور یا د کورنۍ غړ د دې اختیار ورکړی وي چې دی کولی شي انتخاب وکړي، دی کولی شي له یو څه سره مخالفت وکړي، دی کولی شي یو څه شی په خپله خوښه په خپل فکر او په خپل مزاج سره مخکې یوسي. نو دا ډول انتخاب چې کله موږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې موږ له ځوان څخه واخلو، یقینا چې دا د ده په روح او روان باندې او د ده په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا د بحث د موضوع په اړه وایم، همیشه مثلا زمونږ په کورونو کې یا په ټول افغانستان کې د افغانانو په کورونو کې دا ډیره نادره خبره ده چې یو ځوان دی د خپلې کورنۍ د غړو په مقابل کې د هغوی ادعا یا د هغوی خبره چیلنج کړي، ځکه دا زمونږ د ټولنې په جوړښت کې دا یو نورم پاتې شوی ده، یو قاعده پاتې شوې ده چې ته نه باید د داسې یو چا ستانه یو ورځ پورته وي د هغې خبره راتلې، حال دا چې هغه به شاید غلطه خبره کوي، مګر دا یو اخلاقي جرأت غواړي چې ته مثلا د یو مشر ورور د پلار د تره یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوي او ورته وایي چې دا خبره ستا ناسمه ده، اصلي خبره دا ده. دا بلکې زموږ په تعلیمي نصاب کې د دې ډېره غټه ستونزه لیدل کېږي. په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټولو په خپل ژوند کې داسې څه نوي لوستي په تعلیمي نصاب کې چې د هغه له لارې تاسو ته داسې یو آګاهي درکړل شي چې تاسو یو نقادانه فکر یو خلاق فکر خپل کړئ.
مننه ستانیزه صاحب. ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې مثال یا پوهنتونونو کې موږ دغه څه نه لرو چې هلته دغه ډول یو فضا وي چې هر څوک راشي خپله خبره وکړي، نور راشي دغه خبره نقد کړي، اختلاف ورسره وکړي او بالاخره دغه اختلاف سوله ایز وي، یعنی هر څوک که د یو بل خبره مني هم نه سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لرې ته وایې زه یې نه منم خو احترام لرم ځکه دا ستا نظر دی، ته یو فرد یې، څنګه چې خدای مثال زما او ستا هغه ظاهر متفاوت پیدا کړی دغسې فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه، څنګه کېدای شي په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي، داسې بحث چې شخړه پکې نه وي، نتیجه یې خرابه نه وي، وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي، بلکې بحث داسې وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي، یوه حل لاره ترلاسه شي. یعنی ستاسو په نظر څه باید وشي؟
اولینه موضوع دا ده چې دا د فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي ترڅو دغه عذاب بحث ته په ښوونځیو کې لاره هواره شي. او موږ متاسفانه په تعلیمي سیستم کې ډېر مشکلات لرو. ګورئ دلته په د اروپایي هیوادونو کې چیرې تاسو وګورئ چې د یو حقیقي ژوند لپاره یو برابر انسان ښوونځي ته ولېږي، په دې معنی ماشوم ته لامبو ورزده کول د ښوونځي دنده ده. دلته سایکل ورز کول د خوندی دنده ده شپینګ یا د کشته چلول د خوندی کی ورخی متاسفانه مونږ د ماشومان او مازه په خوندی کې په قصو باندې وپړسیو اصل اس مزامین په کې ډیر کم د مزامین څخه په حقیقي ژوند کې په اصطلاح په درد خو موږ په د تعلیمي سیستم کې یقیني ډیر زیات مشکلات لرو خو خبره دغه دی بحث او منطق دی اوریدو او د ځان هر انسان باید دا زغم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سخت مخالف منطق خبره او استدلال واوریدلی شي. یعنې دغه زغم باید پکې چې د خپل مخالف خبره واوري او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر رسلی ولې دومره دماغ کلک مخالف سوی ده. کنه دغه زغم چې کله پیدا شو هغه په حقیقي معنا عالم انسان ده، هغه په حقیقي معنا حلیم انسان ده، هغه په حقیقي معنا باندې حکیم انسان ده. موږ خاوري دونکي نه یو. که تاسې له نورې دنیا سره افغانان مقایسه کړئ، افغانان چې لږ د چا هغه مالي وضعیت خراب وي یا لږ په علمي کچه هغه به ښه مفکوروي انسان وي خو فیصله په هغه د زده کړو ډیګري په لحاظ بل ځای نه اخلي. خبره سه بالکل اطمینان نه کوي، هسې غږیږي ځان په موبایل کې مصروفه کړي، ځانه خوا د خوا کې حتی په دغه کانسلنګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډېر ښه مطرح کړي. ستاسې به آی کانټاکټ موجود وي، سترګو په اصطلاح جنګول تاسو باید په جد دي کې مقابل لوری په ټیټ دي کې نه ناستې سره احساس د کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې موږ حتی په دغه اورېدلو کې باید ښه اورېدونکي وو چې د مقابل لوري ولو که د موږ مخالف هم وي د هغه خبره تر پایه واورو چې یاره د ده غوښتنه څه ده، د دې د غوښتنو هغه د وینا نه چول څه ده، په هغه باندې ځان څه پوکو. دا شاید موږ په ټولنه کې نهشته، بس چې یو چاته په هغه ماتې در پیل په کاذبه توګه یا په ځان د یو عالم په توګه منلی په ټولنه باندې هغه که یو ډېر شخصیت هم وایي خلک ډېر ورته متوجه ناست دي. دا مثالونه موږ په ټولنه کې ډېر زیات لرو. سوشل میډیا یو ښه پلیټفارم ده ګورئ، دغه لپاره چې دغه افکار په مطالعه کې کوي ټولنې دا ذوق په کوم شکل ده. کنه بیا دا د خپل ټولنې دغه د لوېدلي ذوق پته درته لګېږي چې موږ د خلکو څومره لوېدلی ذوق لري. څوک چې کنځل ډېرې کوي، څوک چې بد رد ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي، هماغه خلک ډېر زیات خوښي، هماغه خلکو باندې ډېر مؤثر وي. ده سره خلک یو ډول علاقه ډېره پیدا کوي. خو که څوک حقیقت راته وایي، څوک منطقي خبره راته وکړي، څوک نرمه خبره راته وکړي، هغه ته اعتنا نه کوو، هغه نه اورېدو لپاره د ذهنونه بندې دي غیر اورېدو لپاره. دا یو ډېره لویه المیه ده زموږ ټولنه کې متاسفانه.
مننه استانیزه صاحب، خوشاله اوسئ. البته دې لپاره چې موږ یو رغانیز بحث ولرو، زه غواړم په دې وروستیو کې چې له ځینو مسایلو سره مخ شوی یم، هغه دا ده چې معمولا کله یو کس یوه خبره کوي نو ډیر وخت یو څوک راغلی په د دې په ځای چې هغه ته ووایي چې مثال زه دغه خبره په دغه دلیل تاییدوم یا په دغه دلیل یې ردوم، راغلی هلته یوه ناسمه خبره کړې ده. او یوه بله ستونزه چې غواړم له ژوندون صاحب وپوښتو، هغه دا ده چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دی چې یو مثال په یو بحث کې یو ناسمه خبره وکړي، ناسم چلند مثال وکړي، بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانه